تاسو آزادي رادیو ته غوښتي اس پاپونو سن کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د آزادي رادیو بل یو سات خبرونه پیل سو چې ډېر برخه د آزادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. یو امریکایي چارواکي یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا او نور مطلب په څو شیبو کې په تفصیل اوریدلی سئ. خو پیل خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سولې کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په اروزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یوه موافقه کېږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې شکیله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د پاینې حال کې وویل چې ایرانیانو ته پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کېږي. د اروزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د اروزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده. د اروزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا د شي کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همدارنګه د کندي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم کې چې د مرکز کرنکو ته رسیدلي
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د اروزګان د ولي ویاند وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانې چې اباسین سپې لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا اباسین سپې د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنټ لپاره یې کافي تمرین نه و کړی. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړی رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول واهه وایي خوشاله یم چې د ټیم لپاره مې ګول واهه. مهمه نه وه چې څو ګول وهي یا یې نه وهي، ټول یوه لوبډله وو او له شمرغه مو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوې چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل سوې چې نن شاهیني آسمایي له میوند اتلانو سره مخامخ سي. په ایران کې وربیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې وربیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې اویا تنه په کورونا مړه کېږي. د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی وو، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پاکستان کې وی محکمه د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځندوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندې دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین للارې د بن لادن کور پیژندلې وو. افریدی د 2011 کال د می پر 23 نیټه ونیول سو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیې به د روان سپتمبر له 23 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ده د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 واري ځنډول سوی ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونه نه دی څرګند کړي وایي چې دا درې هیوادونه شایي نن دوی ورځې وروسته له دې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړې مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیځ هیوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک را پرون ویل چې هیواد یې له امریکا او کاناډا سره په همغږي بندیزونه لګوي. شغلی رابدا هم ویل چې له واشنگټن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. دا استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی و. د استرالیا لپاره په 200 ټیسټ لوبو او 144 یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښوولې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ښاغلي خلیلزاد دا خبره پرون کړې ده. اسمت سروانه او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه یې باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ وویل:
باوری هم لازمه ده چې د دوالو خواو لور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنۍ موضوعاتو وي چې پاله یې پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار د سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خوا ولسوالي کې لسکونه طالبان وژلي دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلي چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرجوب لی واوښتي چې د چهارشنبې په شپه د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شهر ظافر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د اور کم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې 14 ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرز العمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلې. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربان غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
د اوربند غوښتنه په داسال کې کیږي چې د افغانستان لوی څرنوالي وایي سرش کال د وژنو پیښې زیاتې وي. نور حل د دې نادر پر راپور کې
د زلمی مرخیل د جنازي مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی مرخیل د خپلوانو په وینا نوموړی د سیشنبه په شپه کله چې غوښتل د خپلو درویو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور لاړ شي، د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووژل شو. د 30 کلن امرخیل د ماما زوی صفت امرخیل ازادي راډیو ته وویل
نیاز بیگ تا نرسیده دلته و کته ده دوی تقریبا شپاگو کسه و دری زمان و سره یا خپل و او بل یو شاگرد و سره شاگردم شهید سه او دای خپلم شهید سه او دغه دری زمانی اغا دو زمانی دیر شدید زخمیان دی او هغه بل دې سرسرکی زخمی شوی ده.
د صفت امرخیل په وینا وژل شوی زلمی امرخیل د افغانستان سیمه ییز ارګانونو ادارې امنیتي کارکوونکی او د کانګ فو د یو ورزشي کلب استاد و. د کابل امنیه قومندانۍ هم د زلمی امرخیل وژنه تاییدوي، خو دا چې دولتي کارکوونکی دی او که نه په اړه یې څه نه وایي. په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي سږ کال قتل په افغانستان کې د لوړ شمېره جرمونو په قطار کې راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې لیږلي، د روان مالي کال لومړیو شپږو میاشتو یعنی 1990 کال جدي څخه تر دیل لسونو نویم کال تر جوزا پوری یو زر شپیت قتلونه تر سره شوی چی یو زر دو لسی په قصدی قتلونو کی دی دا اداره دغه شنوای چی تیر کال د همدیش په گومیاشت په پرتله د قتلونو شمیر لوړ خو د قصدی انسان وژنې کچا چیټه ده د لوی سرنوالی د معلوماتو مخې تیر کال یو زر 50 قتلونه شوی چی یو زر ول لسی په قصدی ډول دی د افغانستان لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی ازادي رډو ته ویل کابل بغلان تخار ننګرهار بلخ قندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو
کابل بغلان تخار ننګرهار بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړ شمیرې لري په 1399 لمریز کال کې د مخدرو موادو قاچاق په لومړۍ سرقت په دویمه او قتل په درېمه کټګورۍ کې دي
د ښاغلي رسولي په وینا دا ټولې د قتل قضیې د لوی سرنوالۍ لخوا څیړل شوي او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر ښاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلا او په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نور عالم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي
له ماښام وروسته حتی په رڼا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټکسي ته پورته کیږي ټکسیوان له ده ډارېږي او دی له ټکسیوان ډارېږي او په رڼا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زر افغانۍ په ارزښت باندې موبایل باندې خلک وژل کیږي وهل کیږي ټکول کیږي
مشکل زیات ده خلک هم وژل کیږي مشکل لرو دومره غټ مشکل لرو د حکومت نه موږ دا هیله ده چې موږ مشکل حل کړي
له دې وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه یې پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابېدو لامل شوی د هدونې ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي دي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
وروسته راپور مو دا دی چې وروسته له هغې چې تېره اونۍ د ننګرهار چارواکو دلته د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د 2 میلیونو په شخانو د ویش لړۍ پیل کړه ګڼ غبرګونونه راوپارېدل د ننګرهار اوسیدونکي وایي دغه پشخانې داسې وخت ویشل سوي چې ګرمي ختمه سوې ده او خلک په کوټو دننه سوي دي سهرګل امیرزای راپور لري
ننګرهار میشتې په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشټوالي لامل شکایت کوي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ځایي چارواکو د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت او لګښت د 2 میلیونو مرسته شویو په شخانو د ویش لړۍ پیل کړه د ننګرهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې په شخانې په داسې حال کې توضیح کیږي چې د اوړي او میاشو موسم ختم شوی او خلک کوټو ته پننوتو دي د دوی په باور خداوه چې دغه میلیونونه ډالر په یو بل بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړې وای د دوی لړلې احمد شاو شریف الله ناصری ازادي رادیو ته په خپل خبرو کې وویل چې مرستندوی بنسټونه خپل مرستې تل په سوري او بوجي او کرالیږي چې لامل نه یوازې مرستې بل په لوزي بلکې په خپل وخت نه تر سره کیږي
نوم احمد شاه د جلال آباد خان نه د 10 میلیونه روپو په شخانه راوړی او دای تقسیم کړل او په داسې وخت کې تقسیم کړل چې دا غیر د فائدې وخت للی او دغه ډیر زیاتې روپۍ دی او دغه پیسې دوی کده چې په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولې نو دا به ډیر ښه و چې دایمي د افغانانو د دې قوم او د دې خاریان لپاره ګټه و
شریف الله نسریم د ننګرهار یو تن اوسیدونکو اصلا خبره ده چې بدبختانه نه بین مللي ډونران چې موږ سره مرستې کوي نه دی خپل مرستو د کیفیت تضمین کړی نه د وخت د پیژندنې او د درک په اړه صحیح سوچ کړی په حکومت کې ځینې شیان شته بودیجه ده مصارفات د ځینې وخت کېږي خو په هر حال د بل د خپل بنسټونه لري هغې د څارو کې هغې د ارقام معلوم کړي هغې د قیمتونه معلوم کړي چې دلته د مرستو د بوجیو خولې خلاصې دي خو ولې سوری دي بېرته بلابله خوازي باید صحیح څارنه وشي دقت وشي په دې کې که هغه بین المللي مرستې دي که هغه د خپل هیواد له داخل نه کېږي د دې ټول غوښتونکي دي چې باید شفافیت پکې تضمین شي
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي که څه هم ننګرهار یو ګرم او د میاشو ډک ولایت دی او په شخانو ته پکې زیاته اړتیا وي خو په خبره یې چې وخت یې تیر او له غفلته کار اخیستل شوی دی د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره د دغه غفلت څیړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.
نو زمونږ د دې ولایتي ادارې نه غوښتنه هم دا ده چې مقصد به چې د هر کار کې د موسم د وخت سره سم وشي او بې موسمه هیڅ شی نه کوي. اوس خو ژمی دی به چې په نورو پروګرامونو کې در موسم د پاره خپل لغه بچي. نو په دغه کې د خلکو نیوکې او دغه دادی چې په دې کې غفلت شوی دی او زمونږ د والي صاحب نه غوښتنه هم دا ده چې مقصد په دې کې بچي او څیړنه وکړه او چې دغه شی د ننګرهاریانو لپاره واضح شي.
د ننګرهار چارواکو د وږي د میاشتې په 15مه نیټه د یو ان ډی پی د 10 میلیون امریکایي ډالرو په مالی مرسته د 2 میلیونو پشخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د چارواکو په خبره د هرې پشخانې قیمت 4 امریکایي ډالر دی چې په مجموعي شکل 8 میلیونه ډالر کیږي او 2 میلیونه ډالر د انتقال او ویش ته پروګرامونو لګښت دی چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په 1416 کې خلکو ته وړیا ویشل کیږي. خو له دې یوه ورځ وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په یو خپاره کړي بیان کې له ننګرهاریانو مننه وکړه چې دی په دې برخه کې ځینو باریکیو ته ځیر کړ او ژمنه یې وکړه چې د دې موضوع د روښانتیا لپاره به پلاوی ټاکي او څېړنه به کوي. خو دا چې دغه پلاوی به په خپلو څېړنو کې کوم موارد څېړي د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی خو دا چې په دومره رقم چې د پښخانو لپاره ځانګړی شوی دی موږ دا لومړیتوب نه وو. موږ لومړیتوب اړتیا دا وه چې د ملریا برخې روغتون خطه چې اسکو. دوم 14 ولسوالۍ دوی انتخاب کړي وي، مرکز انتخاب کړی وو. په داسې حال کې چې موږ یو ارزونه کوو د ولایت په کچه کوو. دریم دا بودیجه چې کوم ښودل شوی وه یو ان ډی پی 1 میلیون پشخانی ښودلې وي او دوی موږ ته رقام د 2 میلیونو راکړي وو چې 2 میلیون پشخانی دي. نو دلته هم سوی تفاهم موجود وو. دا ټول موضوعات بررسی کیږي، پلان څنګه ترتیب شوی دی، په دې اړه تفصیلي کار روان دی. کله چې بشپړ شي بیا ولا سره
که څه هم په دې اړه موږ غوښتل چې د یو ان ډی پی د خیریه بنسټ نظر هم له ځانه سره ولرو خو ونه توانیدو. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي که څه هم د پشخانو پلان کال وړاندې جوړ شوی وو او تمه وه چې د سګنی وړي تر رارسېدو وړاندې به په خلکو وویشل شي، خو په خبره یې چې د قرنطین او د لارو د بندښت له امله 3 میاشتې په پاکستان کې بندې پاتې وې. د یادونې وړ ده چې دغه پشخانې د 3 کالو لپاره د استفادې وړ ښودل شوي دي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی. په هنر جاج کې د خزان د موسم هنري او فرهنګي جاج اخلو.
خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام
په فنکار برخه کې لا استاد فضل ولی ناګار سره د هغه په فن خبرې کوو
چې موږ د 15 کال کې چې د ژبو ادبیات پونځي له کامیاب شو.
په زرپان کې به د خوږو ماشومانو لپاره د توتی کیسه واورو.
توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولای شي.
او په ورېښمین خیال کې به د اجمل اند نظم واورئ. ټول ماته وایي چې زه ښکلی ښکارم، چې خړ پړ مخ او ګرد وهلي ګیرا پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لاتیرو پینزو کلونو را پدی خوا د سپتمبر درویشتمه نیټه د پښتنو د کلتور رسپنوم نومول شوی ده. دا ورځ 15 کال وړاندې په کوټه کې د یو نړیوال علمی سیمینار په پایله کې د پښتنو د کلتور ورځ په نوم ونومول شو او له همغه وخت را پدی خوا دا ورځ منځل کیږي. اکثر وخت پښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنګ څه ده. کچیر د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکونو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي او کې په وینا کې شرح کوونو ورځ یو میاشتې بوونی سي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. که چیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره ښځو ونډه اخیستې او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. تیر ورځ په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او ښځینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
دا تن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اوریدل کیږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانی هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل لو دو کلونو زن وروسته د افغان کلتور رس په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپلو کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نو موړې وایي
په دې پروګرام کې موږ د پښتون بل خصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایښت وړاندې کړي. دلته هغه پوخانی میچنې چې به تاوبلی هغه شته دی. دلته خزینه راخلي دی، هغه شروار کوي، عین شکل خوسی به کې په دې کې پهلوانی کوي، ملي اتان به ورکی او خم راوستي کېدیم درولې دي، نقاشیان او رسامین نندرتون نه جوړ دی. یعنی دا د دې خاطر چې اغاسیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کو بل دا چې د غریختینه دود دستور منغو شو ساتل.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګن کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړي وو. د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل، همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک هغه ده، ګن افغاني زمونږ تاسو غلې باز چې په خوا زمونږ بیبیان اغوستل، زمونږ دود د چې تاسو خویندې فل حال دلته ګوري چور ټول غند افغانی کالی اغوستي جسمن او ډیر خوشاله مچ ما خپل هم پکې دلته برخه واخستو نور خويند هم چې ګورم واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړي و مشال رادیو ته وویل
زمانم قسم خان دی درودات ول سوالین راغلم. دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړی وي، خويند می ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلی وي، چمبی می ولیدل، میچین می ولیدل، خیمه می ولیدل، سخ خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانان پګړې په سر کړی هغه زمنګ د نیکونو تاریخ یو ځل بیا راځوندې کا.
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج ډراما، د خوشی لوبه، غیګ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشو. د دغه ریاست چارواکي وایي چې هر کال به دا ورځ لګڼو کلتوري ارزښتونو سره لمانځي.
په دې وروستیو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړې مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یې په اړه راپور لري.
قانون مل سی زور نظر سی نر دلانگی دندلیر سی بغیرات غیرت
مل دا امن ژغ په نوم مشاعره ده چې تیر شپه په ترینکوټ ښار کې ترسره شوه.
زور ته هر څه خان سی پر غریب
د شپې څخه کم لس بجې دي. په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناستي. د امن ژغ په نوم د دغې مشاعرې په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې ږغ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
وروسته د رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کیږم نن د لاس یو مولانا د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو، مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منځو مو سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې. کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هواد زوی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانی پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه، ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یو له ښکېلو خواو څخه د اوربان د غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. د سپتمبر 28مه نیټه د اشاري ژبې نړیوال ورځ ده. دا ورځ په 1951 میلادي کال د ملګرو ملتونو له لوري د اشاري ژبې د نړیوال ورځ په نوم ونومول شو. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو خوانځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بېساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستتان پس فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
بله 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 بوده خواده.
اوکی اوکی اوکی
خواده
اینا میگن که البته
دا وای کورنۍ یوازینه زیاده چې زمونږ لپاره د زده کړې زمينه برابرول شي. زه ډیره خوشاله يم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمينه برابر کړې او مونږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرې خودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل،
در وضعیت کنونی
که قرار دارین، چی میخواید یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
داده جواب داده که مونگ پا دیر و حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاق و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختن کوم چه مونگ باید پا دیر سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم
یویش کلن بلال بیابل حق زوان ده چونه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی بلال د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی زما زړه ټوټه ټوټه کیږي خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته د هغوی سترګې نشته د هغوی پښې نشته دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کیږي د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدن یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 200 نجونې دي په کابل کې د کڼو د ښوونځیو او ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی حوصله غواړي خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو که په اول دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% یې په پرمختللو هیوادونو کې دي ملګرو ملتونو په کال 1950 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده
پر ګلاب ناست بورا ته وایه ګلونه زر زر بویوه خزان رازینه د سنبلی یو دیرشمه د اوړي وروستۍ ورځ او د تلی لومړۍ نیټه د خزان یا طلایي موسم لومړۍ ورځ ده د خزان پر اتک سره په کائناتو کې یو ځانګړی محسوس او غیر محسوس بدلون راځي منه یا خزان موږ ته د نړۍ یو بل څیره را روښانه کوي دا نړۍ د هر چا للی ده توپیر کوي ځینو ته یې په داسې ښکلو رنګونو رنګوي که انسان پکې فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په غاښ شي مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي د هنر جاج نننۍ برخه مو د خزان یا طلایي موسم ته ځانګړې کړې ده دا چې په افغاني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغیز څه دی او په وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی دا او دې ته ورته پوښتنې به نوریه جبارخیل په هنر جاج کې را ځواب کړي
هنر جاج د هرې سیمې د کال په اوږدو کې څلور موسمونه په تکراری ډول رامنځته کیږي کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه غوندي ده خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیشي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې له اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې یې بیا بد ګڼي. خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنی باندې سی یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ تلا رقم کیږي ژیړیږي او بل په عامه معنوي معنی هم دا دسي د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوه حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي او دغه د دې لپاره غ طلایي ارزښت د ټول کال مصروف په ټول کال خواري وستلې زیار استلې. نو په دغه موسم کې که خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات لم دغه موسم کې اخلي. ځکه طلایي موسم هم مرتوي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا د سي کله سي ونی بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي. نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سی انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبي کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. دی وایي چې منی په موسم کې خلک د ژمي لپاره لاندې کوي او یا هم یو شمیر نور ځانګړي خوراکونه جوړوي.
په کلي او اطراف کې د موږ سیمه کې په ولس کې دا دغه وسی په دې موسمونو کې لاندې کیږي او په لاندې کې خور او خپلوان او ترندې هغه سی واده سوي وي هغه ټول د ورور کور ته راځي یا د پلار کور ته راځي. او په همدې موسم کې هم یوه میله غوندې موږ همدا فولکلوریک میله همدا وي سي د لاندې میله وي.
وحدت زیاتوي چې په خزان کې د دوی او یو شمیر نورو سیمو کې ځانګړي خواړه هم پخیږي چې له یو بله توپیر کوي. د خزان په موسم کې هر سیمه ځانګړي لوبې لري چې یوازې په همدغه موسم کې یادې لوبې ترسره کیږي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو نذیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې هم د منی موسم ځانګړي لوبې لري.
موږ چې د منی په موسم کې په د پکتیا په ساحه کې بیا د دې موسم لپاره خاصې لوبې لرو چې د دوو لوبو نمونه یې زه کوای شم تاسو ته واخلم. چې اول هغلته موږ د تنکیو ځوانانو لوبه ده چې لاسویونکې ورته یي هغه بیا ماشومان په میدانونو کې کی کوي او بل خاصه لوبه چې موږ پکتیا کې بل خصوص د اجازه یو سیمه کې بیا د منی موسم لپاره لرو هغه د اړیو لوبه ده.
د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو په هنځیز د کیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګان شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی او یو خاص موسم د ډیر خیسته ښکاري ټول ځینه.
ته کولی شي چې ماته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه. په زیړ ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
بنګړو په شور سجده شو سندریزه موسیقي کړه حلال په لمانځه کې. د دغه بیت په اوریدو به ځینو ته خامخایي و معصومه خوشوخه څیره مخې ته درېدلې وي. دا د پوهاند فضل ولی ناګار له قلمه وتلي توري دي. استاد ناګار وایي چې د ژوند تر ټولو ستره سرمایه شعرونه دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مر سره کوم چې کله چې موږ د ناګار نو مخلوق زه فکر کوم چې دا اوس بزمنګه ګڼه اوریدونکو تاسو پیژني. کله چې تاسو نو مخلوق نو خامخامو ذهن ته یو لوی شاعر راځي، تاسو شاعری راځي، خو بیا موږ ځوانان یا ملګری چې موږ سره اوس یو ځای شوي دي دا هوی سره د لاخه بلتیا په خاطر
چې موږ د 15 کال کې چې د جبو د بیت کونځي له کامیاب شو هلته زیر سیبم او رشاد سیبم. رشاد سیب علامه رشاد رحمه الله لوی شخصیت او مشهور استاد و خو زیر سیب داسې یوه تګلاره لرله چې پښتو یې ډېره خوښه وه او سوچه پښتو. نو ما چې دا ناګار تخلص دغه کړ ځان لپاره غوره کړ رشاد صاحب چې دا تخلص موږ ده ما ورته چې ولې ویل دا منکر ل او زیر صاحب ویل چې دا تخلص ښه دی. نو هغه د زیر صاحب سر هغه وخت کې په موږ باندې ډېر و اگر چې اوس زیر صاحب تا به اورېدلي یعنی چې خپل منځغونډه کې په کابل راډیو کې ویلي چې زما دوه شاګردان یو ناګار و یو سمیم. نو کاشکې چې ناګار د عربي نه فارغ وي او سمیم د پښتو. نو دا د ناګار کلمه تخلص دغه شانتي منځ ته راغلی. استاد زده
کړې کله شروع کړې څومره زده کړې وکړې؟
نو زده کړې خو موږ داسې وو چې زموږ په چارده کې اوسېږو د بټیکوټ او تم د بټیکوټ بټیکوټ د سوالۍ مربوط په چارده کې اوسېدلو زموږ په کلي کې دو مدرسې وې. یوه د حفظ مدرسه وه او بله د اسلامي علوم وه او زموږ دا کورنۍ مې روحاني غوندې وه. نو طبعا د دیني مضامینو د درسونو سره جوړه زیاته وه. حتی موږ به د عمل خان لیسې د تلو بیا وم چې زه مازدیګر راغلم نو د لوی مولوي صاحب په نامه باندې چې وصفات دی خدای دې وبخښي د مولوي صاحب نخود احمد پلار د هغه جومات له به تلو هلته من بعضې کتابونه وي لکه میزان صرف و حتی د هغه د فکر کوم بیا د هدایي پورې رسولې وه. د دې سره زموږ په کلي کې چې نو کوم مکتب وه کلیوالي و صرف درې صنف وو بیا هم څلورم او پنځم او شپږم صرف د بټیکوټ ولسوالۍ په مرکز کې وي او د هغې نه فارغ شو. بیا د هغې نه وروسته عمل خان لیسې له لاړو. عمل خان لیسا اول متوسطه وه بیا لیسه شوه لیسم په موږ شو. بیا د هغې نه وروسته چې کانکور امتحان ورکړ د هغه کې نو 18 کسه د ننګرهار نه کامیاب شوي وو او زه ادبیاتو له کامیاب شوم. زه داسې خوشحاله وم چې د ادبیاتو نوم به مې واورېده مګر دغه زما کور کې خلک زما مشر ورور چې هغه ملام او معلم هم هغه دې سره جوړ نه ویل تا باید کوم بل پوهنځی لوستلې خو د ادبیاتو نوم به چې ما واورېده بیخي به مې حالت بدلېده د ادب او د شعر او دغه وختونو نه دغه سره مینه وه. د هغې نه وروسته بیا ماستري واخیستله پښتو ادبیاتو کې هجرت نه چې راوګرځېدلو په ذات فرهنګ کې دا درې ریاسته بیل بیل چې د مطبعې ریاست و بل د تلویزیونو او بل د اطلاعاتو فرهنګ و دا د مطبعې ریاست چې و دا د حزب سهم و. نو خنجر صاحب رئیس و هغه بې وفات شو بیا د هغې نه وروسته زه ورغلم او په ایم ازادي راډیو هغې کې مو کار کوو شهادت اخبار و هغه سره مو بیا اخیر د دې ځاینه چې یو څه یو تحول راغی استادان د دې ځاینه لاړل نو بیا بعضې استادان دلته چې زما په کمپ سنفیان ټولګیوال وو بیا هغو ورته وویل چې ته پنځله نش لغین رس پنځله را نو واستو سپیرن دلته یو
د لیک شاعری قلم دا پرزینه په پارچا باندې خوله پاک نه کړی په ډیر کم خلکو کې او بیا ډیر کم خلک داسې شي چې هغوی باندې پرزینه په بشپړ ډول یعنی ډیر ښه پرزینه ورته وشي بهتره پرزینه ورته وشي د شاعری پیل دی کلو دا پرزینه
شاعری پیل ماته مخکې خبره وکړله چې زمونږ په دا خپل کوم کلی چې وو په دې کې د حفظ مدرسه وه زمونږ له لاندې بله برخه چې وه په هغې کې دیني مدارس نو دا قاریان چې وو ته به هغې وخت کې بیناتونه ویل او د شعر و شاعرۍ سره د عبدالله صاحب او د حاجي محمد امین صاحب نعتونه به یې ویل بس دغه به مونږ هم خوند راکوو او بیا په خا واس کې خو ته به هغه فطرت او طبیعت پکې ټول خوندي سړی ورسره هغه لري او څه دا زموږ سبقونه او دینه مخکې زما تره وو هغه بیا وفات شو هغه وکیل وو فضل الرحیم اخوندزاده هغه هم شاعر و نو داسې په تسلسل باندې وو په توارث باندې دا ده شعر شعر څه ورته وی ښه په خراب خو زموږ په دې کور کې پاتې وو مام دا لرونی وي
استاد د ادبیاتو د استاد په توګه تاسې تحقیق کوئ او ما د ګڼو استادانو اورېدلي چې تاسې په څېړنه کې ډېر محتاط یې د څېړنې بحث ډېر پورې تخنیکي ډېر ژور او ډېر په اصطلاح ډېر باریک کار دی د هنر شعر و شاعرۍ کار بیا داسې دی چې هغه تر ډېره عواطف تخلیق او تخیل دا مسله یو طرف ته شعر و شاعری تخلیق بل طرف ته تحقیق دا دواړه څنګه په دواړو کې محتاط چلند دا چلند څومره څنګه کولی شي چې دواړو کې ډېر محتاط چلند
رښتیا هم چې شعر سړي ته یو باغي ذهن ورکوي په شعر کې بغاوت وي او دغه شان ته ذهن د شاعر ذهن چې دی هغه او یې تفکر او یې فکر ډیر زر د نو د ضابطې او نو د اصولو لاندې نه راځي ځکه چې شاعران ګوري ټول ډیر آزاد خلک یو هغوی خو دلته چې د ادبیاتو په پوهنځي کې بیا موږ له د درس و تدریس چارې را په غاړه شولې خو همزه صاحب وایي چې څو پورې چې یو صحیح فکر د شاعر رهنمایي ونه کړي د هغې پورې د شاعر د خوییدلو امکان ډیر زیات وي نو موږ ته چې دا چارې را په غاړه شولې نو په دې کې لیکنې وي او لیکنې ټولې د ادب او شعر په شاوخوا وي نو د احتیاط مسله به همدای زیر دي نه نوره پورته فلسفي کول یا نه شمه خو د احتیاط مسله به همدای چې هغه د همزه صاحب خبره وایي چې یو صحیح فکر چې د یو شاعر او لیکوال رهنمایي ونه کړي د هغې د خوییدلو ډېر امکان لري که هیوادمل صاحب ما په دغه کې څه کتلي هغه به همدای کنی ما زیات شي نه دي کړی
استاد زه چې ماسل او ماستا شاعري مې ډیره لوستې وه مګر یو ارمان مې دا و چې د استاد له خولې خپل هغه شعر ته هغه واورم تر اوسه پورې ما ستا له خولې ستا شعر نه دی اورېدلی کېدای شي زموږ ډېر اورېدونکي ډېر مینهوال به همدسي چې ستاسې شعر نه یې اورېدلی ستاسې له خولې نو که تکلیف نه کېږي یو شعر دې راته ووایي
والله کاشکې چې ما سره مجموعه وي په یاد خو مې نه راځي خو زما یو انډیوال دی او امدا سنی نومې در نه اخلم هغه ته ویل ویل ته خو دنیا غم خو د سره نشته خدا آخرت غم دې کړی دی نو ورته چې څنګه بې زما یو بې توی او ما غم یاد دی چې ما له بګه خیر وي د حساب په رښتې نه راځي او مدا وزر مې بس ته په تک تک چې ناګاری نه
ناګاری
زما خو درې مجموعی شعری چاپ شوی دی او د هغې نه وروسته بیا بیان چاپ شو معنی چاپ شوله نو د بایزید انصاري عرفاني او ادبي ښوونځي په نوم کتاب چاپ شو په لرغوني دوره کې د عرفان سرکونه دا چاپ شو بیا یو څه زما د مقالو مجموعه وه هغه چاپ کړل غیرت صاحب د سرو زرو تنابونه د دې نامه لاندې اوس دا اوس چې ما سره کوم څه چاپ ته تیار دي هغه عبدالرحمن بابا تصوف او تغزل دی او ما ویل زه به یې اهدام کوم داسې چاله چې وبه لیکم چې هغه خلکو له سیکولران به ورته نه یم چې رحمان بابا شاعر نه ګڼي ډالۍ به یې داسې کړ
ډیر مننه استاد خیر
وړاندې تاسو ته
درنو ماشومانو نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړي کیسه راوړي. دا کیسه د یو توتی کیسه ده. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او چې کله مو واورېده بیا یې له خپلو نورو همزولو سره شریک کړو.
سپین ګل ار سهار توتی د آینه مخې ته دراوه او خپل به د آینه شاته پټ وو. توتی به په آینه کې ځان لیده او سپین ګل به د آینه له شا ورته خبرې کولې. توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولی شي. ده به هم خپله مخوکه خوروله او د خبرو کولو هڅه یې کوله. توتی په لنډ وخت کې د خبرو چل زده کړ او هره ورځ به یې یوه نوې کلمه زده کوله. سپین ګل به د سهار له چای څکلو وروسته له خپل پلار څخه سبقونه ویل. توتی به هم ده ته نږدې ناست و. په همدې کې توتی لومړی الف او ب زده کړل او څه وخت وروسته یې د خط لوستل هم زده کړل. د سپین ګل په کور کې د توتی زړه تنګ شو. یو ورځ یې نیت وکړ چې ځنګل ته لاړ شي. له ځان سره یې وویل هلته به هم چکر ووهي او هم به خپل انډیوالان وګوري. توتی ځنګل ته ورسید خو هلته یې ولیدل چې مرغان ډیر بې اتفاقه وو او ټولو له یو بل سره دښمنی کوله. توتی له ځان سره وویل که په ځنګل کې یو مکتب جوړ کړي نو مرغان به بیا دښمنی پرېږدي او یو بل ته به ضرر هم نه رسوي. هغه ډیرو مرغانو ته ورغی خو هغوی په توتی ریشخن وهه او ټولو به ورته وویل چې دوی مکتب ته وخت نه لري. توتی چې کله د ځنګل پاچا باز ته ورغی هغه سخت ناروغه او بیخي له خبرو لوېدلی و، ځکه نو توتی هم د مکتب د جوړولو خبره ورته ونه کړه. څو ورځې وروسته اوازه خپره شوه چې باز مړ شو. د باز په مرګ ټول مرغان ډیر خفه وو، ځکه هغه له ټولو سره ډیر ښه کړی وو او د ځنګل په ښایسته کولو کې ډیر زحمت ګاللی و. لسه مودې وروسته ټول مرغان په ځنګل کې راټول شول چې خپل نوی پاچا وټاکي. د ځنګل ټولو اوسیدونکو د پاچا کېدو ارمان درلود او هر یوه به دا ویل چې دا ځل د پاچایی حقدار دی. د مرغانو له منځ نه ټپوس راپورته شو او وی ویل چې پاچایی باید د ته ورکړل شي، ځکه وړتیا یې لري. خو کوترو له ټپوس سره مخالفت وکړ او نورو مرغانو هم ټپوس د پاچایی لایق ونه باله. ځینو مرغانو یو بل ته په غوږ کې دا هم وویل چې ټپوس بې عقله دی او ډیر ژر په دام کې لویږي، نو داسې کس باید پاچا ونه ټاکل شي. له ټپوس وروسته قارغه ته نوبت ورسید. هغه وویل په ځنګل کې داسې کس باید پاچایی وکړي چې هوښیار او چالاک وي. قارغه ته تر نورو مرغانو ځان هوښیار او چالاک ښکارېده، نو ځکه خوشحاله هم و. خو دا یو قارغه نه و، هر مرغه تر بل ځان هوښیار او چالاک ښکارېده. هر یوه به رامخته کېده او د پاچایی دعوه به یې کوله. مرغان په همدې خبرو کې سره په جنگ شول. لومړی ټپوس قرغه لستونی راونی وو او ورپسې ملا چرګک کوتره په مخوکه ووهله. نورو مرغانو هم کله په یوه او کله په بله حمله کوله. هغه مرغان چې جنگ نه غوښت والوتل او خپلو ځالو ته لاړل. د پاچایی کیسه هم داسې پاتې شوه. ځنګل ډیر وخت پاچا نه درلوده، ځکه خو یې څوک په غم کې نه وو او ډیری ونې وچې شوې. د ځنګل دې حالت ته توتی سخت خفه و. هغه له ځان سره وویل باید د ځنګل لپاره یو لایقه او هوښیاره کس پاچا وټاکل شي چې هسې نه ځنګل بیخي ختم شي. د توتی په هڅو مرغان بیا سره راغون شول چې خپل مشر وټاکي. توتی وویل زما ګرانو ملګرو، ځنګل ورځ تر بلې خرابیږي. که دا ځنګل ختم شو ستاسې ټولو ژوند هم ختمیږي. که موږ تل د پاچایی په سر جنجالونه کوو هم به مو ژوند خراب شي او هم به ځنګل ختم شي. نو دا ځل موږ داسې یو مشر ټاکو چې لایق، هوښیاره او د ځنګل ټولې ستونزې حل کړي. خرو را پاسېده وی ویل توتی ګله، زما په نظر خو د پاچایی لپاره ته بیخي ښه یې، ځکه هم لایق یې، هم سواد لري او د انسانانو په ژبه هم پوهیږي. کله هغو سره کومه ستونزه مو پیدا شوه ته یې کولی شي په اسانۍ حل کړي. نور مرغان غلي وو خو قرغه وویل چې توتی له دننه ډېر لایقه او چالاکه نه دی. خرو ترې وپوښتل ته خط لوستی شي؟ قرغه چپ پاتې شو. کوتره هم د خبرو کولو اجازه واخیسته او د توتی په اړه یې وویل هغه یو وخت ډېرې هڅې وکړې چې په ځنګل کې مکتب خلاص کړي، خو د ځنګل اوسیدونکو اجازه ورنه کړه. کمونگ مکتب لوستای وای اوس به مو پخپلو کې سره جنگونه نه کول. زه وایم چې توتی د ځنګل لستونزو خبر دی او بالکل د پاچای لایق دی. کوتری وویل هر څوک چې غواړي توتی پاچا شي خپل سر دی وخوځوي. له قرغه او ټپوس پرته نورو ټولو سرونه وخوځول. کوتری د مرغانو له سر خوځولو وروسته توتی نوی پاچا اعلان کړ. توتی په دې شرط د ځنګل پاچایي ومنله چې ټول مرغان به د ځنګل لپاره کار کوي، یو بل ته به ضرر نه رسوي او د مکتب له جوړېدو وروسته به دوی سبق ته حاضریږي. مرغان هم د خپل نوي پاچا شرطونه ومنل او له هغه سره یې وعده وکړه چې په ټولو کارونو کې به مرسته ورسره کوي.
که د ژوند لپاره وکارول شي د ژوندانه په لوري کې بدلون راوستون کېده، خو دا کارونه ډیر لوړ مهارت او هنري تالاته اړتیا لري. اجمل اند د پښتو معاصر شیری پیر هغه شاعر دی چې د ژوندانه ناخوالی، کړاوونه او بدبختی په شاعرانه ژبه هنري کړي او د نوي ژوند سندره یې ناره کړې ده. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم اورو. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندری واړه ترانه د غزا. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندری واړه ترانه د غزا. دلته د جنو پلنډیو کې هم شور د ډزو، دلته سندری او ویرنی سره نه بیلیږي. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. کشمیر هم دلته، کنټرول لاین دلته دی، د غزې دنګ دیوال هم دلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چچین دلته دی، برما هم دلته، روهنګیه دلته دی او د نیویارک برجونه هم دلته و. تحریر میدان د قاهرې همدا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب هم دلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو، دا همدا زه یم چې جګړې ګټمه، زه چې چین له روسیې ګټمه، د حلب ښار له سوریې ګټمه، تحریر میدان له قاهره گتما و نیویارک لال قایده گتما. لا بوگده جگره کول واری، کشمیر له هند بیل ول واری، حال ده برما کی روهنگیه بی وزلی، لبودایانو نجغور ال واری و لغزه چاپیر شوه دیوال لیوی مخی نده ول واری. نده لچه دیر جگرو دکده و زد دی جگرو تنها جنگیاله. ما ته وایي چې زه ښکلی ښکارم، چې خړ پړ مخ او ګرد وهلي ګیره، پر خپل زاړه او پیوند شوي څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړ یم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازې، زما د خوږو خوږو بچو جنازې، د همدې غره د جنکو جنازې. دوی ما ته وایي داسې وخت کې نو بیا زما له خړ پړه مخ نور ورېږي او له اوبلنو سترګو مې شهامت ساتي. زه هر ورځ له جنگ ستړی رازم، زه هر ورځ د ویر ټغر غوړوم او په تازه قبرونو تیږې ږدمه. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شور د ډزو، دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. دا د لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړی خط کې یم. هر ورځ څو ځل په لمانځه درېږم، د جنازې په لمانځه.
دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل، دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل، دا څومره قامتونه د غسپینه جامې رنگ کړل دا سمره قامتونه د غسپینه جامې رنگ کړل دی پیر خو پلستونی کی خامارا وڑے او یو پند میں دٹپو پٹو للا را وڑے او پشامی